درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسی ساعت نننۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. په خیر اغلی. نن یکشنبه ده او د تاریخ مضمون درسی ساعت دی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. په سر کې د اووم ټولګي درسی ساعت. په تیر درس کې مو ولوستل چې نوح علیه السلام د خپل قوم له نافرمانۍ وروسته د کښتۍ په جوړولو سره د انسانانو تر څنګ د ژویو یا حیواناتو د ژغورلو په برخه کې یو ستر انساني مسؤلیت ادا کړ. نن به د ابراهیم علیه السلام او ده ته د خدای ورسپارل شوي مسؤلیت پر ځای کولو په برخه کې د هغه تاریخي هڅې ولولو. په نننۍ درس کې ښوونکی هڅه کوي چې د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسېدو یو شمېر مهمې سیمې راوپیژني او په دې سیمو کې رامنځته شوې تاریخي پیښې به یو په یو راته بیان کړي. د درس بشپړ بیان له ښوونکي اورو.
بین النهرین او ابراهیم علیه السلام د ډېرې پخوا زمانې څخه راپه دې خوا هغې شنې او حاصلخیزې سیمې ته چې د دجلې او پیرات د سیندونو په منځ کې پرتې دي بین النهرین ورته وایي. دا سیمې چې اوس د عراق په نوم یادېږي زیاتې اوبه، روښانه لمر او خورکشه خلک یې درلودل چې د اووه زره کلونو راپه دې خوا یې پکښې ژوند کوه. لیکنه او کرنه د لومړي ځل لپاره د همدې ځای څخه پیل شوله. د پیرات سیمه کښته برخه کې د سومر سیمه وه. سومریانو د لومړي ځل لپاره ښوونځي او کورونه، ښارونه جوړول. د ډبرو او مسو څخه یې ځانونه ته لوښي جوړول. سومریانو په خاورینو کورونو کې ژوند کوه. د څښلو اوبه یې له څاګانو څخه په لاس راوړلې او کال یې په دولسو میاشتو ویشلی و. اوس راځو میخیلیک ته چې میخیلیک څه شی دی. سومریانو د لومړي ځل لپاره لیک منځته راوړه. څرنګه چې دا لیک درې غوږې میخ ته ورته وو نو ځکه د میخیلیک په نوم شهرت وموند او د میخیلیک په نامه مشهوره سو. میخیلیک چې د نړۍ ډېر پخوانی لیک وو په خامو خښتو باندې لیکل کېدی. وروسته بیا همغه خښتې د لمر په واسطه وچېدلې او په کتابتونونو کې ساتل کېدلې. میخیلیک له راسته لاس څخه لیکل کېدې لکه زموږ پښتو خط چې لیکو. اوس ځینې هغه لوی کتابونه چې پر خښتو باندې لیکل شوي وو د سومر څخه لاسته راغلي دي. په سومر کې مهم ښارونه جوړ شوي وو لکه لارسا، لاګاش او اور. دغه د دې درې ښارونه چې په دغه نامه سره نومېدل اوس دغه ښارونه ټوله وران شوي او یا هم خراب شوي دي، د منځه تللي دي. درېیمې موضوع ته راځو، د بابل حکومت. د سومر پاچاهانو پر خپلو همسایګانو باندې یعنی هم خپلو ګاونډیانو ښارونو باندې حملې کولې او د نورو سیمو به د نورو خلکو سیمې به نیولې. هغوی یو مذهبي لارښوونکي وو، یعنی ځانونه د ښار خدایان بلله او د عبادت ځایونو په جوړولو باندې ډېرې پیسې مصرفولې. د سومریانو له منځه تللو سره په بین النهرین کې نوی حکومت منځته راغلی. دا حکومت د بابل په ښار کې چې د پیرات د سیند پر څنګ پروت و منځته راغلی. د پایتخت خلکو پر ځان باندې د بابل یعنی د خدای د دروازې نوم کښېښود. د بابل معنی د خدای دروازه. دوی پر دغه نوم پر ځان باندې کښېښوي. بابل یو لوی ښار و چې یادونه یې په پخوانیو کیسو کې ډېره شوې ده. حمورابي د بابل له مشهورو پاچاهانو څخه و او د بوتانو عبادت یې کوي. هغه پر خپلو ګاونډیو یرغلونه کول، یعنی پر خپلو همسایګانو هیوادونو ملکونو باندې یرغلونه کول. خپلو خلکو ته یو قانون جوړ کړی و او هغه د ډبرو پر یعنی پر ډبرو باندې ولیکئ او خپلو خلکو ته وویلئ چې دغه قانون به عملي کوي. د حمورابي قانون ډېر کلک او سخت و. د مثال په ډول د دې قانون په بنسټ کې که کوم زوی خپل پلار وهلی وای، یعنی په چکا یعنی په سوک، د هغه زوی لاس یې پرې کېدی. که چیرې کوم خټګر یا بنا کور جوړ کړی وای او وروسته هغه کور نړېدلی وای او د کور خاوند پکې مړ شوی وای، نو خټګر هم دغه مړ کېدی، یعنی وژل کېدی. د هیواد حالت ډېر خراب و. پاچاهانو ځانونه خدایان بلل او له خلکو څخه غوښتل چې د دوی عبادت وکړي. د خلکو ترمنځ جګړې هم دوام درلودی. غریب خلک دا جبري کارونه، یعنی په زوره کارونه، د اوږدو جګړو له امله ناتوانه سوله، په دې جبران کارونه کوله او جګړې په کوله. خلک ناپوه او پاچاهانو د دوی له ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله، ځکه پاچاهانو یې نه کوي پوهه او علم درلودی او خلکو یې هېڅ علم او پوهه نه درلوده. نو تر څو چې دوی دغه ناپوهي درلودله، پاچاهانو یې د دوی د ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خلک به یې مجبورول چې د دوی عبادت وکړي، ځکه دوی ځانونه په پاچاهانو او په خدایانو ورته تېرول چې موږ مو خدایان یو. لنډه دا چې په دې وخت کې تیارې ټول ځایونه نیولي، یعنی په دغه ښار یا په دغه ځای کې هیڅ داسې ښه حکومت یا هم د الله پاک د وحدانیت او د هغه پر قدرتو باندې داسې کوم څوک نه وو چې راولاړ شوی وای او د الله پاک وحدانیت یې ورته تشریح کړی وای. ټول خلک ناپوه او د دغه بابل حکومت مشرانو ځانونه ورته خدایان کړي وو. خدای پاک جل جلاله پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړله او د هغوی د لارښوونې لپاره ابراهیم علیه الصلوة والسلام د پیغمبر په توګه راواستوي. دغه واقعه د میلاد څخه 1200 کاله پخوا پیښه شوله.
درنو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې ابراهیم علیه السلام په یو خورا مهم وخت کې خپل قوم ته د پیغمبر په توګه راغی. دا هغه وخت و چې پر دې قوم ظالم حاکمانو حکومت کاوه او پر دوی ناعادلانه او ظالم قوانین او اصول پلي کول، خو ابراهیم علیه السلام د حکم کولو لپاره یو لړ عادلانه قوانین او اصول خپل قوم ته وړاندې کړل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو درسي ساعت ته وګیاست. دا تم ټولګي زده کوونکو هر کله راشي. په تیر درس کې مو د مهدی کورنۍ د حکومت سلسله ولوسته او د هارون رشید حکومت ته مو هم ځینې اشارې وکړې. نن ښوونکی موږ ته د هارون رشید د حکومت کولو او رهبرۍ تاریخي پیښې بیانوي. په دې درس کې به ولولئ چې هارون رشید تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د پراخ حاکمیت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو ډېر شمېر هیوادونو او حکومتونو سره هم پراخې اړیکې درلودې. له دې جملې یو له هند او بل هم د فرانسې له حکومت سره اړیکې پالل وو. ښوونکی د هارون رشید د درس پوره تاریخ راته بیانوي.
موږ په تیر درس کې هارون رشید بن مهدی وویلي. دغه درس هم په هارون پورې تړاو لري. بهرنۍ اړیکې د چین د شینشاه او د هندوستان د راجا سره د هارون رشید دوستانه اړیکې وې او همدارنګه د دوی سره سره د فرانسې سره یې هم ډېر ښه او دوستانه اړیکې درلودلې. د همدې اړیکو په بنسټ یو ساعت یا ګړۍ چې اسلامي پوهانو جوړ کړی وو د فرانسې پاچا شارلمان ته د هارون الرشید د خوا ورواستول شو. شارلمان د ساعت په لیدو سره ډیر حیران وو او ګمان یې کوي چې په دا ساعت کې پیریان دي. راځو د بهرنۍ اړیکو څخه وروسته پرمختګ. د هارون رشید د حکومت دوره د اسلام په تاریخ کې یو ډیره طلایي او ښه دوره وه. په دې دوره کې مسلمانان د علمي او سیاسي پرمختګ د پلوه انتهایی او شتوه رسیدله. د قوت او سرود په او شان او شوکت لپلوه د دنیا هیڅ کوم د مسلمانانو سره سیالي نه سوی کولی. د هارون له برکته په بغداد کې د هر فن استادان راټول شول، یعنی د هر کتاب، هر موضوع، هر استاد راټول شو. د امنیت د خوندي ساتلو په لاره کې ډیره هڅه او پوره هڅه کوله. خپل د دولت کم چارې چې دي د غو چارو څخه څارنه کوله. د ده په ټول هیواد کې قراره قراری وه او خلک له هر پلوه خوش او خوشحاله وه. د په زمانه کې مسجدونه، مدرسې، روغتونونه، کاروانسرایونه، پلونه او لوی ویالې، داسې نور سړکونه جوړ سول. هارون رشید علم او هنر ته ډېره پاملرنه درلوده، ځکه نو ادبیاتو، صنایعو او علومو په دغه وخت کې ښه پرمختګ وکړ. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې هارون رشید د 1070 څخه تر 1093 هجري قمري پورې حکومت وکړ. هارون رشید په 1093 هجري قمري کال کې د 23 کالو حکومت کولو څخه وروسته وفات شو او په حق ورسېدی. نور د ده حکومت پر دغه ځای خلاصېږي. وروسته تر دې چې څوک راځي هغه به موږ په راتلونکي درسونو کې وایو چې د ده پر ځای څوک کښېني او څوک حکومت مخته وړي، هغه به په راتلونکي درسونو کې وایو.
اوکې درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې هارون رشید د خپل 23 کلن حکومت په محل یو بشپړ سیستم رامنځته کړ او د هغه حکومت په محل په ښوونیز او علمي ډګرونو کې خورا پرمختګونه وشول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. په تیر درسي ساعت کې خون کې راته دا وویل چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې د افغانستان سیاسي وضعیت او د خلکو ژوند کې خورا تغیرات رامنځته شول. د احمدشاهی تاریخ په دوام به نن دا ولولو چې د احمدشاه بابا مهمې پریکړې څنګه د افغانستان د وضعیت د تغییر لامل شوې، او لومړی کار له دې پیل کړ چې افغانستان امن کړي او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته ثبات راولي.
احمد خان د زمان خان زی او د دولت خان سدوزی لمسی چې په 1122 زیږدیز کال کې چې د 1101 هجري لمری سره برابر دی په هرات کې زیږیدلې دی. په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېد. د غنمو وږی د کابلي صابر شاه لخوا چې یو دیندار شخص و، د نوموړي په پټکي کې د شاهي سمبول په عنوان وټنبل شو یا ورکېښود. په دې توګه احمدشاه بابا واک ته ورسېدی. نوموړي له ټاکل کېدو څخه وروسته لاندې ټکي موخو ته په پام کې درلودل: اول، د مرکزی قدرت بیا جوړول او یووالی. دوم، د افغانستان طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه د سیند او هند تر سیند پورې اوږدوالی درلود. احمدشاه بابا په ځینو کارونو لاس پورې کړ. هېواد دې له سیاسي او اقتصادي اړخه یووالی روباشه. د قبایلو ترمنځ اختلافونه له منځه یوړل، هغه کومې بې اتفاقۍ چې وې د قومونو ترمنځ هغه یې له منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هېواد په ګټو او تاوانونو سره شریک سي او د هېواد لپاره کار وکړي. چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو تلپاتې جرګه بنسټ کېښود. د دې پروګرامونو د پلي کولو او موخو ته د رسېدو په موخه د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیوه. د خپل ټولنیز دریز د ټینګښت لپاره د خیښۍ د اړیکو په ټینګښت لاس پورې کړ. احمدشاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وایست او د دولت د چارو د پرمخ بیولو په لاره کې ډېرې ستونزې وګاللې. احمدشاه بابا واک ته له رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و؟ د هېواد اقتصادي حالت په 1918 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنې په دغه دوو پیړیو کې د 1918 څخه تر 1918 پورې پیړۍ کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت و. د دې ځای د خلکو بله
بل بوختیا ملداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نوړاندې د څارویو په ډیغښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
درنوز د کونکو، تاسو د احمد شاهی تاریخ په دوام واوریدل چې د احمد شاه بابا له حکومت مخکې هم د نننی افغانستان اوسیدونکي په کرنه بوخت وو، خو سیاسي بې ثباتۍ او بهرنیو یرغلونو هغوی خورا ډیر ځپلي وو. آندا چې همدې یرغلونو خلک د دې ستړي کړي وو او دوی دې ته زړه نه ښه کاوه چې خپل کښت او زراعت پر پراخ کړي، ځکه بهرنیو لښکرو به د حاصل ورکولو په مهال د دوی پر کروندو یرغل وکړ او حاصلات به یې ځینې یوړل.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د نن ورځې درسی ساعت په پای کې مول زده کوونکو هیله داده چې د درسی ساعت وروسته له کتاب څخه په استفاده یو ځل بیا د کتاب تاریخي پیښې تکرار کړي او د ښوونکي له بیان څخه په استفاده هغو پوښتنو د ځواب ومومي چې په کتاب کې لیکل شوي. تر بلې ورځې او بل درسي ساعت ته مو په خدای سپارم.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي، دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه توان ورسوي تخریب کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې وو، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کېږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. دا خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پامرته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کی، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دا اوس په سپور ته ځواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې دا د کنسل کې هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په صاحب نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل کیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټول زده کی، له خپل متن نه باید زده کی، ټول زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.